ما باز هم در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند بزرگ و یکتا می‌سپاریم. خداوند حافظ و ناصرتان باد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه تاسو په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 100.5 اورئ. د افغانستان د ملي امنیت دفتر وایي د ملي امنیت د شورا دفتر وایي په عربي اماراتو کې جوړیدونکې څلور اړخیزه غونډه به د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: نن د کابل ښار په اړوندو دوو سیمو و راکټونه لګېدلي دي. د یوې کورنۍ درې کسان یو راکټ په لګېدلو سره ټپیان شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره خبرې کوي، او د یونان د پلازمینه اتن په ختیځ کې په یو ځنګله کې د اور له امله د وژل شویو کسانو شمیر شپېتو ته رسېدلی دی. پوره خبرونه: د کابل ښار په اړونده دوو سیمو کې نن و راکټونه لګېدلي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند نجیب دانش ویل یو راکټ د افشارو په سیمه کې په یو کور لګېدلی چې درې کسان یې ټپیان کړي، خو په شپږو نورو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
هفت راکت از سه ملکی که در بین نشانه از فارا، پنج راکت در دامنه کوس، یک راکت در یک منزل مسئولی، یکی دیگه در مربوطات حوزه عبده است، یک لین برق است.
معلومه نده چې دا راکټونه له کوم لوري توغول شوي، خو تحقیقات روان دي. په کابل کې دا راکټي برید ورسره له هغه وشو چې وړمه ورځ د هوایي ډګر مخته په یو ځانمرګي برید کې د وروستیو شمېرو له مخې 30 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره په ابوظبي کې خبرې کوي. د دوی دا څلور اړخیزه غونډه د متحده عربي اماراتو په کوربتوب روانه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شان ازادي راډیو ته ویل چې دا ناسته به د افغان سولې له هڅو سره ډیره مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې پروسې څخه لکه چې نړیواله اجماع او منطقوي اجماع جوړه شوی او مخ پر جوړېدو ده، دا به یو بل ګام وي او دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي.
قادر شاه وویل د نننۍ ناستې پر مهال به د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د عمل یو پلان هم جوړ شي چې تمرکز به د افغان سولې په هڅو او د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزې وي. د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو هغه برید شنډ کړی چې غوښتل یې د اټغر ولسوالۍ سقوط کړي. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو د ده په خبره د پاکستاني پوځیانو او استخباراتي کسانو په مرسته غوښتل اټغر ولسوالۍ سقوط کړي چې د افغان پوځیانو له مقاومت سره مخ شول.
د دوی اتیش نپره په دې برید کې ووژل شول چې دې کې پاکستانی فوجان هم شامل دي، او همدارنګه دریش نپره نور د دوی ټپیان شول. خو بدبختانه په تیر شپې جګړه کې پټغر ولسوالۍ کې د منګه څلور نپره شهیدان شو، او همدارنګه و نپره نور مو ټپیان شو.
د ګل اسلام سیال په خبره پر اټغر ولسوالۍ سربیره افغان پوځیانو په ارغنداب ولسوالۍ کې هم له طالبانو سره جنگ کړی چې 12 کسان یې وروژلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ورزو د نړۍ خبرونو ته پیل یونان کوو. د یونان د پلازمینې اتن په ختیځ کې په یو ځنګله کې د اور له امله د وژل شویو کسانو شمیر شپېتو ته رسېدلی دی. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د تازه چې نوي مړي پیدا کړي دي. تر دې مخکې د 40 کسانو مړینه سهار تایید شوې وه. وروژونکو ویلي چې څه باندې 100 کسان په دې اور کې ټپي دي، خو د ځینو وضعیت نازک دی او کېدای شي د مړو شمېر ورسره زیات شي. څه باندې 1000 کورونه د اور په لمبو کې سوځېدلي دي. پلازمینې اتن ته نږدې دا مرګونه اور په یو لسیزه کې بے سابقه ده. د سانتیګراد په کچه 30 درجه توده هوا او شمال د اور هغه لمبي لا پراخ کړی چې د سختي ګرمۍ لکابل په ځنګلونو کې پیل شوی. اتن تنګ دی په دې ځنګلي سیمه کې ګڼو خلکو د اوړي رخصتې تیرولې. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو کمپاین پای ته رسیدلی دی. نن وقفه ده او سبا چهارشنبه به د دغه هیواد شاوخوا 100 میلیونه اوسیدونکي د رایې مرکزونو ته ځي. په جولای میاشت کې د کمپاین پر مهال د تاوتریخوالي یو شمېر پیښې وشوې چې په انتخاباتو کې د درویو نمایندانو په ګډون له 150 څخه زیات کسان پکې ووژل شول. د پاکستان په انتخاباتو کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند، مسلم لیگ نواز، د پخواني کرکټ لوبغاړي عمران خان ګوند تحریک انصاف پاکستان او د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو د زوی بلاول بوټو پیپلز پارټي ګوند مخکخ ګوندونه دي. نواز شریف د اداري فساد په تور په زندان کې شپې ورځې تیروي. ویل کېږي عمران خان د پاکستان د پوځ د خوښې وړ کاندید دی. له دوی سره سره په انتخاباتي کمپاین کې د حافظ سعید په اړه هم خبرونه خپاره شوي دي. حافظ سعید په کمپاین اخته دی. حافظ سعید هغه کس دی چې د امریکا حکومت ورباندې د 100 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې ده، ځکه پر د تور دی چې د 2008 کال د ممبئی حمله ترایي کړې وه چې پکې 168 کسان ووژل شول. د شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې له سخت دریځو ډلو سره اړوندو کاندیدانو پر ګډون اندېښنه لري. او ایران وایي که واشنگتن د دغه هیواد د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، تهران به ورته عمل وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی وایي که امریکا په دې برخه کې جدي ګام پورته کړي، د ده په خبره له شک پرته د ایران له غبرګون او بالمثل عمل سره مخ کیږي. امریکا یو شمېر هیوادونو ته ویلي چې د نوامبر له میاشتې دې له ایرانه د تیلو اخیستل بند کړي، کنه له سختو عواقبو سره به مخ شي. دا ګواښ وروسته له هغه شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره می میاشت له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او ایرانی بندیزونه ولګول. د ایران مشر علی خامنه‌ای د ایران د ولسمشر حسن روحانی له دې وړاندیز چې ښایي د فارس خلیج د تیلو د صادراتو مخه ونیسي ملاتړ کړی دی. دا مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له صفی الله ستانکزی واوریدل. افغانستان د ملي امنیت شورا هیله څرګندوي چې په عربي اماراتو کې جوړیدونکو څلور اړخیزه غونډه به د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته وکړي.
دا به یو بل ګام وي، دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د هېواد په بېلابېل برخو کې د ناامنیو له زیاتېدو اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې د یو شمېر ولایتونو امنیت ته جدي پام وکړي. په کونړ کې بعدني عالمانو، ځوانانو، فرهنګیانو او ژورنالستانو د سولې غږ پورته کړی دی. د نورو راپورونو سربېره په روانه خپرونه کې بیا په غزنی ولایت کې د ښوونځیو او د پوهنې حال درکو چیرته چې ویل کېږي 4500 ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه، د ښځو لپاره ونیس پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې د ګوړې اچار.
یو پوډری د بند مودې له پوره کېدو وروسته هم له زندان څخه راونه ووت. پوډری ځکه له راوتو انکار وکړ چې ویلې همدلته ښه پوره پوډر را رسیږي.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي په عربي اماراتو کې جوړیدونکو څلور اړخیزه غونډه د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته کولای شي. د دې شورا د دفتر ویاند قادر شاه وایي د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او اماراتو په څلور اړخیزه غونډه کې به د یادو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي خبرې او بحثونه وکړي. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان هم یادې ناستې ته خوشبینه دي او د سولې د ټینګښت لپاره د ملي او نړیوالو هڅو پر دوام ټینګار کوي. د موضوع جزئیات د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د ابوظبي له ناستې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې هیلې شته او تمه ده چې پایلې به یې مثبتې وي. د دغه شورا د دفتر وایان قادر شاه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان، د امریکا متحده ایالات او عربي متحده امارات چې د ملي امنیت سلاکارانې د ابوظبي په ناسته کې ګډون کوي د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي. د ښاغلي قادر شاه په خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د لوړپوړي افغان پلاوي په مشرۍ وار له مخه په دغه ناسته کې د ګډون په هدف د اماراتو پلازمېنې ابوظبي ته رسیدلی.
دقیقا زمونږ توقع هم دا ده چې د افغانستان د سولې پروسې څخه لکه چې نړیواله اجماع او منطقوي اجماع جوړه شوې او مخ پر جوړېدو ده، دا به یو بل ګام وي او دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي او د دې عمل د پلان چې د سولې لپاره د توریزم سره د مبارزې لپاره سیمه ییز همکارۍ لپاره په باندې بحث کیږي. دا به د دې پروسو د تکمیل لپاره ډېر مفید وکړي.
د ابوظبي څلور اړخیزه ناسته به نن سه شنبه د یوې ورځې لپاره جوړه شي. ورته ناسته د تیر میلادي کال د مارچ په میاشت کې د امریکا په متحدو ایالتونو کې هم جوړه شوې وه. روانه اونۍ د افغانستان د سولې علي شورا هم د یادې ناستې په اړه خوشبیني ښودلې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تمه ده چې د ابوظبي په ناسته کې به د افغانستان، سعودي، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ د عمل پلان هم بشپړ شي. د یاد پلان له مخې هغه ژمنې چې د افغان سولې او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د څلورو هیوادونو ترمنځ کېږي باید عملي او تعقیب شي. په ورته وخت کې د سی سي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ټولو زیات د امریکا متحده ایالات او سعودي عربستان د افغان سولې له بهیر سره مرسته کولی شي او له دوی سره تفاهم ته رسیدل مهم دي. د سی سي چارو افغان کارپوه خالد سادات:
زما له نظر د افغانستان، د متحده عربي اماراتو او د عربستان امریکا ترمنځ څلور اړخیزه ناسته د سولې او د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه زه فکر کوم په نړیوالو مساوا کې سیاسي مساوا کې د افغانستان لپاره یو حیاتي ارزښت لري. په دې مفهوم باندې چې په سیمه کې هغه هېواد چې ګویا د افغانستان په قضیه کې په جدي ډول او په ژور ډول دخیل دی په دغه حال باندې فشار راوړي.
د ښاغلي سادات په خبره امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده امارات کولی شي پر پاکستان د فشار ترڅنګ طالبانو ته هم د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي، خو له دې ټولو سره سره به دغه پروسه پیچلې او زمان ګیروي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په عربي اماراتو کې د جوړیدونکو څلور اړخیزې غونډې نتایجو ته هیله مند دي، ځکه چې دا ډول ناسب د افغانستان د سولې له حد سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په ابوظبي کې دی او د امریکا، سعودي عربستان او اماراتو له مقاماتو سره په دې غونډه کې برخه لري. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د ابوظبي ناسته د افغان سولې له پروسې سره مرسته کولی شي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د کمیسیون لغړی ګل پاچا مجیدی سره خبرې کړې چې نوموړی په سر کې په ابوظبي کې د سعودي عربستان، افغانستان، عربي اماراتو او د امریکا د څلور اړخیزې غونډې په اهمیت خبرې کوي.
غواړم په سر کې د جناب اتما صاحب د کړنو ستاینه وکم او د دې ترڅنګ کومه ناسته چې په ابوظبي کې روانه ده د دې هغو هیوادونو لکه عربستان او امارات او د افغانستان په شمول دغه غونډه د امریکا په شمول دغه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان د امن پر راوستو کې رول لري، خصوصا دغه هیوادونه په هغه هیواد دی چې د طالبانو مرکزونه یا د طالبانو مشران هلته اوسېږي. پاکستان د پاکستان باندې دوی کولی شي د خپل اثر رسوخي چې دوی لري په پاکستان باندې، همدغه هیوادونه دي په نړۍ کې چې کولی شي پاکستان باندې فشار راوړي او پاکستان نو وغواړي او پاکستان په واسه کې دا چې طالبان د سولې پروسې ته کینوي او د سولې پروسې کې مرسته وکړي.
مجید صاحب، تاسو د په پاکستان د فشار خبره وکړه، ورته ناسته تیر کال په امریکا کې هم شوی و او دغه ناسته یو عمده غوښتنه هم دا و چې له طالبانو سره باید د خبرو په برخه کې یا په ټوله کې د افغان سولې په رابطه باندې پاکستان باید همکاري وکړي، د تروریزم پر وړاندې جګړه کې باید خپل رول ولوبوي. اما تاسو ولیدل چې نتیجه مثبت نه و، څه تغییر شوی چې تاسو ورته امیدوار یاستئ چې پایله به مثبت وي؟
په خاطر دې چې تاسو ګورئ دلته په پاکستان خصوصا د یو کال نړیوال فشار ډیر زیات شوی دی، خصوصا د امریکا او د پاکستان د دوه ادرسونو د خړ چراغ یا د خاکستري چراغ راوستو لپاره که چېرته دوی همکاري نه کړي دا چراغ ته ځي او دی کې په پاکستان باندې طبي خبره دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا دوی باندې تعزیرات وځه کېږي چې د پاکستان لپاره یو د خطر او مخکې دغه مسله نه وه. بله مسله دا ده چې په دې کې اوس د پاکستان تمایلات هغه پخوا غوندې د پاکستان سیاست نه دی، اوس تمایل شوي دي دوی هم غواړي چې یو نوی باندې د افغانستان په د سولې پر راوستو کې مرسته وکړي، ولی بعضي دوی خپل ملاحظات لري.
تاسو هم شاهد یاستئ چې په دې وروستیو کې سعودي عربستان د افغان سولې په برخه کې دوی لږ ډیر ښکیل شوي او فعال شوي دي، ولې تر اوسه پورې دوی نه غوښتل یا شرایط برابر نه و څو چې بالاخره په دې وروستیو کې سعودي غواړي د سولې په برخه کې کوم رول چې دوی لري هغه ولوبوي؟ دلیل پڅک ګوري
دلیل دا و چې عربستان بعضی ملاحظات د افغانستان په سیاسي سیاست خارجي سیاست کې لرل، بل خصوص د ایران په برخه کې لرل چې افغانستان تیر حکومت ډیر زیات نږدې روابط د ایران سره لرل، نو په دې باندې دوی هغه مرسته چې باید د سولې په پروسه کې کړې وای د زړه نه نه کوله. عربستان حکومت اوس مطمئنه شو چې د افغانستان حکومت د عربستان سره ځان نږدې کوي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ګل پاچا مجیدی و چې په ابو ظبي کې د افغانستان په اړه د څلور اړخیزې غونډې د اهمیت په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول ویرانی نغوالو، مول آبادی غوالو، مول جهان نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د خزل لپاره ونیس پروګرام نیمه نړۍ او کامیډي یا تفریحي خبرونه د ګډي اچار هم لرو. افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو له زیاتېدو اندېښمن دي. د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي وایي چې حکومت باید د یو شمیر ولایتونو امنیت ته جدي توجه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یو شمیر ولایتونو کې امنیتي ستونزې مني، خو وایي چې همدا اوس د افغانستان په لس ولایتونو کې یولس بیلابیل تهاجمي عملیات روان دي چې د وسلوالو پر ضد پراخ فعالیت پکې کیږي. نور حال له اکرام الله اکرام څخه اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي ګواښونه زیات شوي او کچېرې حکومت په دې اړه جدي پاملرنه ونه کړي د وسلوالو مخالفینو حملې به نورې هم پراخې شي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د سولې د خبرو ترڅنګ د افغان خاورې دفاع ته هم جدي پام واړوي او دښمن ته اجازه ورنه کړي چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي.
ټول افغانستان کې امنیت ورځ پر ورځ خرابېږي. داسې شان نشته که تاسې د تېرې ورځې د کابل انتحاري وګورئ که د جلال آباد ورځ پر ورځ باندې امنیت خرابې ده وګورئ، خو مجبور کې موږ نشو ویلی چې کوم ولایت کې امنیت ښه دی کوم کې خراب دی. طالبان چې وغواړي په هر ښار کې عملیات کولی شي او ولس سره مشکل سره مواجه کولی شي، نو موږ دې نتیجې ته رسېږو چې عموماً کې د افغانستان
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنیو پیښو زور اخیستی. ننګرهار، فاریاب، غزنی، کندوز، بدخشان، سرپل، زابل، فراه او د مرکز کابل په ګډون یو شمېر نور هغه ولایتونه یادېږي چې د نامنۍ پیښې پکې ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دي. د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې غړو هم په هیواد کې د نامنۍ وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ وبللې او مرکزي حکومت یې تورن کړ چې د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې پاتې راغلی دی. د مشرانو جرګې غړو غوښتنه کړې چې حکومت باید د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني، خو وایي چې په لسو بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد یولس تهاجمي عملیات روان دي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عملیات یولس عملیات په لس ولایت کې ادامه لري. دا لس ولایت ننګرهار دی، کاپیسا، فاریاب، کندوز، غزنی، پکتیا، پکتیکا، زابل او اورزګان، هلمند کې زموږ عملیات په بریاد سره روانه ده او دا عملیات د دې لپاره دی چې موږ وکولی شو چې د دښمن په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو او په افغانستان کې سوله رامنځته کړو.
د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د ولسی جرګې د غړو اندېښنې پر ځای ګڼي، خو د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او کمزوري مدیریت لامل ګڼي چې ورځ تر بلې امنیتي ستونزې ډېریږي. له ډلې محمد انور سلطانی ازادي راډیو ته په ټینګار سره وویل چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ باید همغږي زیاته او دغه شان افغان پوځیان دې په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شي.
په کونړ کې دینی عالمانو، ځوانانو، فرهنګیانو او ژورنالستانو سوله د هر ژوندي موجود لپاره اړینه وبلله او په جنگ کې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د جګړې پر ځای د خپلې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي. غونډه تېره ورځ په اسداباد کې جوړه شوې وه. زموږ خبریال تلی او په اړه یې رپورټ لري. له روحالله انوري په دې اړه نور جزئیات اورو.
غونډې ته مولوي ضیاءالرحمن الایار وویل د اسلام مقدس دین سوله د انسانانو دپاره غوره ګڼلې او د سولې پرته د ژوند یوه چاره هم په سمه توګه نشي ترسره کیدی. نو ټولو افغانانو ته پکار دی چې د دغه ستر ارمان د پوره کیدو دپاره ګډې هلې ځلې وکړي
او لازمي او فرض ده چې موږ په خپل هیواد کې د ځان او د آینده نسلونو او د الله جل جلاله د احکامو د تعمیلولو دپاره سوله تنګ او هغه دا ده چې په سوله کې د قرآن کریم درس لمونځ څلور زره پنځه احکام دا په ډېر ښه شکل باندې تامینېدلی عملي کېدلی درس کېدلی او نشر کېدلی شي. هغه څه په جګړه کې دا ټول د موت او مرګ سره مخ کېږي، په سوله کې دا ټول د احیا او د ژوند سره مخ کېږي.
د شیګل ولسوالۍ د ځوانانو په استازیتوب محمد عارف وویل که ځوانان د جګړو په سنګرونو کې جنګېدی او له خپل سره تېرېدی شي نو د سولې او د هېواد آبادۍ کې هم خپل مهم رول ادا کولی شي.
ځوانان هر څه کولی شي، صلح کې رول لوبولی شي، تعلیم په مخه بوولی شي، ډېر کارونه ځوانان کولی شي. الله پاک دې زموږ په وطن کې صلح راولي. صلح هر هغه څه چې ځوان یې غواړي، مایوب یې غواړي، غریب یې غواړي او مالدار یې غواړي، د هر چا خپل حق په صلح کې محفوظ دی.
د غونډې برخوال ویل د اختر په دریو شپو ورځو کې چې حکومت او طالبان اوربند وکړ، عسکر او طالب یو بل باندې د ډس کولو په ځای یو بل ته غاړې ورکړي، نو دې کار د ولسونو په زړونو کې هیلې پیدا کړي چې په دې وطن کې سوله راتلی او جنگ پای ته رسیدای شي. مدنی فعال شاولی خان سالارزی وویل
څومره د خوشبختۍ کار و چې موږ تاسو د افغانستان په دغه څلور لسیزو په جګړه کې لومړی اختر و چې موږ د خپلو مخالفینو سره اوږه په اوږه او غاړې په غاړې شو، تا هم جړل او هغه هم جړل.
له تیرو څلورو لسیزو په افغانستان کې جنگ روان دی او هر ورځ پکې زیات شمیر افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې دومره اوږده موده کې یوازې تیر کوچنی اختر داسې و چې پکې مخالف او موافق یو بل ته غاړې ورکړي، په یو بلې د ډس په ځای یو بل ته مینه ورکړه. اوس هم ولسمشر غني کوښښ کوي چې په هیواد کې روانه جګړه د تل دپاره پای ته ورسیږي او د همدې هڅو نتیجه و چې په کابل، اندونیزیا او سعودي کې په سلګونو دیني عالمانو په یو غږ په افغانستان کې روانه جګړه ورور وژنه او فتنه وبلله.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د غزنی د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې 4500 ماشومان ښوونځیو ته نه ځي چې په سولو کې اویا برخه نجونې دي. د دې موضوع جزئیات زموږ د همکار حبیب الرحمن تاثیر په رپورټ کې اورو.
مکتب ملدلای مکتب څنګه ورزم دا کار چې ځکم ما ته مکتب دار چې دی ما
دا شپی ولادی له سره تر نوکه په سوخته مبلیلو لړلای د لسو یو لسو کالو ښکاری چې د موټرسایکلانو په مستری خانه کې په مزدوری بوختای وایي د کور سرپرستی ورتر غاړه ده. خو دا شپی ولا په څیر چې یا خو د کور مشرې پر غاړه لري یا ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او یا هم د ځینو مجبوریتونو له امله په لکونو نور ماشومان په غزنی کې په مستری خانو، هوټلونو او یا نورو ځایونو کې په درندو کارونو بوختي او ښوونځي ته یې شا کړې ده.
څلور لکه الا څلور نیم لکه شاګردان یا د واجبي شرایط ماشومان سی دوی باید په مکتب کې وای، بدبختانه له مکاتبو د باندې پاته دي. سی قاطع اکثر د دوی انجونې دي، یعنی اویا فیصد انجونې دي. سی دا یو ډېر سور څراغ دی موږ لپاره. د نظارت ټیمونه اوري موږ نور مسلکي ټیمونه سی د ریاست معرف په چوکاټ کار کوي، سانې ته داخل شوي دي او دغه ارقام موږ ته راپلاس کړي او دغه ارقام موږ تاییدوو تصدیقوي.
دا په غزنی کې د ښوونې او روزنې رئیس محیب رحمان انصار وو چې وایي موږ باید ماشومان ښوونځیو ته په شاملېدو کې خاص رول ترسره کړو.
اوس موږ د پلان عمومي ریاست سره په مرکز کې شریک کړي دي، د وزارت رهبري مو په جریان کې اچولي او تر ټولو بل مهم اړخ د سیاغه دي موږ یو مسولیت دی په هغه کې باید موږ خاص رول اجرا کړو. هغه دا ده چې نړیوالې ټولنې یا همکاري ټولنې سي په معرف زده کړه، تعلیم او تربیه کې خاص خپل رول اجرا کوي. له هغو سره متماسکې شوي یو.
غزنی د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ماشومان یې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. د ښوونځیو نشتون په معارف کې لوړ فساد، تودې جګړې او د پلرونو نه پاملرنه هغه مشکلات دي چې په سلګونو زره ماشومان یې د ژوند له بنیادي حق تعلیم څخه بې برخې کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي، او هم په زړه پورې مطالب او رپورټونه او د افغانستان او نړۍ خبرونه پکې لوستلی شي. او اوس هم راځو په پاکستان کې د سبا ورځې د انتخاباتو موضوع ته. په پاکستان کې سبا چهارشنبه د ملي او ایالتي پارلمانونو یا اسمبلیو لپاره عام انتخابات ترسره کیږي. د دې انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره شاوخوا 300,000 پوځیان ځای پر ځای کیږي چې د شفاف پړې حمله مخکې د بشري حقوقو ډلو او یو شمېر نورو لورو اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د ملي اسمبلی او د څلورو ایالتونو د محلي اسمبلو لپاره له 2,000 زیات کاندیدان درېدلي چې اکثره په لویو پیپلز مسلم لیگ او د تحریک انصاف ګوندونو پورې تړلې دي. د چهارشنبه د ورځې انتخابات په دې هیواد کې تاریخي انتخابات ځکه ګڼل کیږي چې پرله پسې د درېیم ځل لپاره به په دې هیواد کې نوی ملکي حکومت ټاکي. له 2003 میلادي کال راهیسې چې دوه ملکي حکومتونه جوړ شوي، خپله کاري دوره یې بشپړ ترسره کړې او د مخکنیو حکومتونو په سرنوشت چې د پوځ لخوا نسکور شوي نه دي اخته شوي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو لخوا کمپاینونه له خشونت او رسوایی ډک او بربند بللي چې هدف یې د هغې پر نتیجې اغیز کول دي. ډیر تورونه د پاکستان ځواکمن پوځ او د هیواد د استخباراتو ادارې ISI ته متوجه دي چې ویل کیږي هڅه کوي بیا وخت له قدرت د لرې شوي د پاکستان د پخواني صدراعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند مخه ونیسي. نواز شریف چې ګوند په 2013 کال کې انتخابات ګټلی ورسته له هغې له پوځ سره پلانجه کې ښکیل شو چې له یو شمېر سختدریځو ډلو سره د هغې اړیکې تر پوښتنې لاندې راوستې. نواز شریف چې د مالي درغلیو په اړه د پاناما په نوم د خبرو شوو پټو اسنادو په نتیجه کې د صدر اعظم له څوکۍ لري او په 10 کلونو بند محکوم شوی، د ټول عمر لپاره له سیاسي فعالیتونو منع شوی دی. د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور له مخې ویل کیږي چې په انتخاباتو کې د پوځ او نورو لورو د لاسوهنې هدف دا دی چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په اوس وخت کې په خیبر پختونخوا ایالت کې حکومت کوي قدرت ته ورسیږي. له فساد او درغلیو ډک کمپاینونو او په انتخاباتو کې د لاسوهنو اداو ډیری پاکستانیان زړه نازل کړي او داسې ښکاري چې که هر ګوند په دغو انتخاباتو کې نه بریالی کیږي د درغلیو ادعا به راپورته او اعتراضونو ته به مخه کړي. موعد یوسف چې په واشنگتن کې دیره د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د آسیا د برخې مسول دی وایي په اوس وخت کې د پاکستان دیموکراسي له دوګونی حالت سره مخامخ ده. له یوې خوا په دې هیواد کې وروستي 10 کلونه دیموکراتیک واکمني نه ده مختل شوې، خو له بلې خوا تر انتخاباتو مخکې کمپاینونو کې د اعدام هر ډول ډولونه او لاسوهنې لیدل کیږي چې د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. مایکل کوګلمن چې د امریکا په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د آسیا د پروګرام مرستیال دی وایي پر انتخاباتو د پوز لخوا غوړولي سیوري په د هیواد کې د ډیموکراسۍ د پیاوړي کېدو پر هڅو هم سیوري غوړولی دی. کوګلمن وایي په انتخاباتو کې د پوز د لاسوهنو اداوې او دا چې په زیاته پیمانه په زیان به د انتخاباتو په ورځ ځای په ځای کیږي د دې ښکاره ثبوت دی چې د انتخاباتو دغه پروسه یوه بشپړه ملکي پروسه نه ده. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون په غوښتنه 350,000 پوځیان به په ټول هیواد کې د رایې ورکولو د څه باندې 15,000 مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای کیږي. ټول 2,000 زیات کاندیدان هم د مرکزي اسمبلی یا پارلمان د 200 څوکیو او د 4 ایالتونو د محلي اسمبلو د 500 څوکیو لپاره سیالي کوي. د انتخاباتو نړیوال او سیمه ییز څارونکي به هم دغه انتخابات څاري. د اروپایي اتحادیې شپېته څارونکي به د رایې ورکولو په لویو مرکزونو کې د رایې ورکولو پروسه څاري. د پاکستان د قانون له مخې د ښځو او د نورو غیر اسلامي مذهبي اقلیتونو لپاره چې د دې هیواد د نفوس په سلو کې 4 جوړوي هم یو شمېر څوکۍ ځانګړې شوې دي.
نوریاس نوری پراپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې سبا چهارشنبه د ملي او ایالتي پارلمانونو یا اسمبلیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. د دې انتخاباتو د شفافیت په اړه هم مخکې له مخکې ځینې اندېښنې موجودې دي. د پاکستان پوځ وایي چې شاوخوا 300,000 سرتیری او امنیتي افراد د انتخاباتو د امنیت لپاره ګمارل دي. د ازادي راډیو د سبا ورځې په خبرونه کې په پاکستان کې د انتخاباتو د دې انتخاباتو د نتایجو او په انتخاباتو کې د پوز د احتمالي لاسوهنې په اړه د اندېښنو په باب رپورټونه او مطالب اوریدلی شي. د غرض د سیاسي چارو له کارپوهانو د پاکستان د انتخاباتو بیا د انتخاباتو په نتیجه کې د ملکي حکومت رامنځته کېدو او افغانستان باندې د پاکستان د انتخاباتو د اغیز په اړه هم خبرې اوریدلی شي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د نن ورځې سپورتي خبرونه هم لرو، خو تر هغې مخکې له صفي الله ستانکزي څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کابل ښار په اړوند دوو سیمو کې نن اوه راکټونه لګېدلی دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل شپږ راکټونه د افشارو په سیمه کې لګېدلی او یو بل راکټ د ولسمې حوزې اړوند په یوه سیمه کې لګېدلی. په افشارو کې د یو راکټ په لګېدلو سره درې کسان ټپیان شوي دي. نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د افغانستان د سولې او ثبات او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي. د زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو هغه برید شنډ کړی چې غوښتل یې د اټغر ولسوالۍ سقوط کړي. د زابل د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل 28 کسان په دې برید کې وژل شوي چې پکې پاکستانی پوځیان هم شامل دي. د یونان د پلازمینې آتن په ختیځ کې په یو ځنګل کې د اور له امله د وژل شوي کسانو شمیر نن شپېتو ته ورسېد. سیمه ایزو چارواکو ویلي د ډیرو خلکو مړي تازه پیدا کړي دي. څه باندې 100 کسان په دې اور کې چې په خپله پیل شوی ټپیان شوي هم دي. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو کمپاین پای ته رسیدلی. نن وقفه ده، خو سبا چهارشنبه د دغه هیواد شاوخوا 100,000,000 اوسیدونکي د رایو مرکزونو ته ځي. او ایران وایي که واشنگتن د دغه هیواد د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، تهران به ورته عمل وکړي.
وړاندې په خبرونه کې د خزو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوډي اچار اوریدل شي. خو تر هغه مخکې له ناجیه ساپۍ څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کوریا په آزادو نړیوالو سیالیو کې 2 د سرو زرو او 2 د برونزو میډالونه وګټل. افغان لوبغاړو د کوریا، جاپان، اندونیزیا، چین، قزاقستان او امریکا په سر هیوادونه مات کړل او دغو میډالونه ته ورسیدل. په دغو سیالیو کې نثار احمد عبدالرحیم زی او فرزاد منصوري د سرو زرو او رامیش حسیني او محسن رضایی بیا د برونزو میډالونه وګټل. د جنوبي کوریا په دغه ټاپو کې د یو شپېتو هیوادونو په ګډون د درې ورځنۍ لوبې د دوشنبه په ماښام پای ته ورسیدې. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي وویل چې افغانستان په ټیمي لحاظ درېم مقام ته رسیدلی او همداراز لدې لوبو ګټلي امتیازونه له لوبغاړو سره مرسته کوي سو نړیوالو او اولمپیکي لوبو ته په اسانۍ لار پیدا کړي. ټکل شوی چې د افغانستان د فوټبال 15 کلن ټیم د مرکزی آسیا لوبو په دویم پړاو سیالیو کې چې په تاشکند کې جوړیږي د قرغزستان سره ولوبېږي. د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسؤل شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د شپې په 8 بجو